په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په پیښور کې میشت افغان کډوالو د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایلی چې وایي انتظامیه او پولیس دې له پی او آر کارډ لرونکو کډوالو سره خپل رویه نرم کړي. د سوات په بحرین کې په یو ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یوولس زده کوونکي وژوبل شوي، او پر روسیا د اوکراین او بې پلوټه الوتکو بریدونو د هغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت دغه فرمان ستاینه کړې چې وايي انتظامیه او پولیس دې د مهاجرت یا پی او آر کارډ لرونکي نه زوروي. سفران د جولای پر څلورمه د ټولو صوبو د پاکستان تر واک لاندې د ګلګت بلتستان او کشمیر چارواکو ته امر وکړل چې تر هغه چې وفاقي کابینه وروستۍ پریکړه نیوي کړي، پولیس دې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته څه نه وایي. په پیښور کې د افغان کډوالو د اتحادیې مشر نقیب باچا د جولای پر شپږمه مشالډو ته وویل ټول پاکستان میشتي افغان کډوال د حکومت دې پریکړې ته خوشاله دي.
دا افغان مهاجرونو مشران دا ډېر یو خوشاین اقدام غنی، ټول په دې ریکړه باندې خوشاله دي. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغوی خو به هدا خوشاله دي، د دې خاطر چې دلته په اربول روپی افغان مهاجرین تاجران هغوی کاروبارونه لګی دي.
په پاکستان کې د مهاجرت کارډ لرونکو د پاتې کېدو قانوني موده د جون پر دیرشمه پای ته ورسیده. په هغه وخت کې څه باندې 1.5 لک افغانان پی او آر کارډونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ورکړي ول. د پاکستان حکومت دروان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. حکومت په دې موده کې لکونه افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال له تورخم او چمن له سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړي دي. د سوات په بحرین کې په یو ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یوولس زده کوونکي ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت مرګونه دي. د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان نیاز علي مشالډو ته وویل چې پیښه د جولای پر ومه په کېدام سیمه کې شوې. دی وایي زده کوونکي د کالام اوسیدونکي دي چې په سوزوکي کې د بټخیلې له مدرسې کور ته روان ول. د علي په خبره ګاډی د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې سپاره ماشومان ژوبل شول. د په خبره د زده کوونکو عمرونه له لسو څخه تر شپاړسو کلونو پورې دي چې اته د بحرین او درې سخت ټپي ماشومان د مدین روغتون ته لېږدول شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. د پاکستان د لاهور پولیسو د هغه زمري مالکان نیولې دي چې په هغه ښار کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل کړي دي. پولیسو د جولای پر شپږمه ویل د یوې کروندې تښتیدلي زمري یو ښځه او د هغې 15 کلن او 2 کلن ماشومان ژوبل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په استوګنیزه سیمه کې پر هغه کورنۍ د زمري د برید ویډیو هم خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د حملې د مخنیوي هڅه نه ده کړې. روغتیایي چارواکي وایي د ژوبلو کسانو وضعیت ښه دی. چارواکو هغه زمري وروسته ژوبڼ ته لېږدولې ده. د پاکستان د وفاقي او صوبایي قوانینو له مخې خلک وحشي ژوي په کورونو کې نشي ساتلی، خو پر دې سربېره ځینې خلک زمري او پړانګان ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر سختو ورختونو وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه کرنیز ځمکې او سړکونه ړنګ کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت رسنیز دفتر د جولای پر شپږمه په بیان کې ویلي دي چې سیلابونو په نازیانو، کوس، کونړ او بټیکوټ کې دوه ماشومان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د ولایت اوسیدونکي د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د جولای پر ومه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورختونو اټکل کړی دی. وزارت د ورختونو له وجې په ځینو ځایونو کې د سیلاب خبرداری هم ورکړی دی. پوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د طبیعي ناورینونو له عمل د آب و هوا بدلون دی چې له کبله یې اوس بارانونه د ټاکلي وخت پر ځای ناڅاپي کېږي چې کرنیزې ځمکې، کورونه او د خلکو ژوند ته زیان رسوي. او پر روسیې پر دویمه پرله پسې ورځ د اوکراین او بې پلوټه الوتکو بریدونو د هغه هېواد بېلابېلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړې او ځنډولې دي. د جولای پر شپږمه د پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرسبرګ هوایي ډګرونو خپل فعالیتونه محدود کړل. د روسیې د ترانسپورټي چارو وزارت ویلي د ماسکو پر وخت د ماښام تر شپږو بجو پورې 400 پروازونه لغوه شول. بیان وایي د سینټ پیټرسبرګ پر هوایي ډګر نوي الوتنې لغوه او تر لگ تر لگ دو ساتونو پورې وځنډېدې. د مسکو خروال سرګي سوبیانین ویلي د خار پر لوري روان شپږ اوکراینی ډرونونه وشتل شوي. د سنت پیټرزبرګ او کالوگا چارواکو هم د اوکراینیو بې پیلوټ الوتکو وشتلو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر کیف خار لوی هوایی حمله وکړي چې په کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل او لسګونه ژوبل شول. روسیې درې کاله مخکې پر اوکراین یرغل وکړ او له هغه وخت راسې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پېښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه ځوروي.
ان شاء الله چې نرمښت د پاکستان د حکومت سیب نه دارغه او په تاکو باندې ان شاء الله چې ټول دي.
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د عوامي نشتر ګوند صوبایي مشر دا اقدام غندي.
مرکز په صوبه کې مداخلت وړي کوي، دا تلسم ترمیم نه مني، دا یې نه مني.
او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. رب شوولنی رپورت ته په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت دا نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي له پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور میشتو افغان کډوالو استادو د جولای پر شپږمه مشال لوي ته کړې. د پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دی تر هغې نه تنګوي او ته دسه نه وایي تر کومې چې په هغه اکلا د وفاقي حکومت کابینې کومه بله پریکړه نه وي کړې. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر دیرشمه ختم شوی. د پاکستان وفاقي حکومت له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ د روان 2015 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړی ده. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلی امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره دې نوره نرمي هم وشي.
ولنی نوټیفیکیشن کې پاکستان سٹیټ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوټیفیکیشن چې دی ایجوکیشن هغوی ته شوي. سلورم نوټیفیکیشن چې دی هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د ګلګت بلتستان حاجیګان او چیف سیکرټریان دوی ته شوي دي چې تاسو پی او آر کارډ هولډر هغوی مه تنګوئ، هغوی پازابوئ مه او کابینه انشاءالله په دې باندې یو فیصله کوي او میعاد ورکوي. دغه کومه پریکړه چې شوې ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډېر یو خوشاین او خوش اقدام ګڼي. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغوی خو به هده خوشاله دي د دې خاطر چې دلته په اربونو روپۍ زمونږ افغان مهاجرین تاجران هغوی انوستمنت کړي دي، هغوی کاروبارونه لګیا دي.
نوموړي ویل چې افغان کډوال دی خپلې خوښې ته پرېښودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ په خپله هم روانې دي.
سن نه د بلوچستان نه د پنجاب نه همدغه خیبر پختونخوا نه اکثره خلک په خپله خوښه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمښت د پاکستان د حکومت د سیر نه دا راغی پکې دا به ان شاء الله چې د ورورولۍ او د بهچاره او هغه د کوم سلويخ کالو ملمستیا چې دا هغه به ان شاء الله چې د ورورې په فضا کې به ختميږي او په تک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو.
د جولای په څلورمه نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا څلورو صوبو گلگت بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمېدو باوجود د افغان کډوال تر هغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینه کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملکه د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سږکال د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی وار کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په پاکستان کې خواوشا 8 لک افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي و او بیا څه باندې 14 لک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته پی وار په نوم کارډونه جاری شوي دي او په زرګونه شمېره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګوند او ځینو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخواني نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ 13 آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کوم چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خاطر اونۍ په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمېر وزیران او د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د غصوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لوړو د کلو صوبای وزیر مینا خان او عوامي نیشنل ګوند لخوا هم د جولای پښ پګمه جاری شوی خبر پانه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلی جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی او دا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو او د صوبای خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بلل دي. صوبای وزیر مینا خان خبر پانه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي او دوی قبایلی خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او یو قبایلی مشر اقبال پردي مشال لیډو ته په دې باب وویل.
دوی یو بل ډرامه شروع کړې ده چې دوی غیر جمهوری او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کوي او د دوی مقصد هغه مدنیاتو ته رسائی ده. یو خو د 13 ترمیم نه پس د صوبای خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې چې څومره ډیولپمنت دی یا جغوی یاتیزه مواردی دا ټولی صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کومه ډرامه شروع ده دا د دوی منډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډې شړو او په ویش ولاړه ده. عوامي نیشنل ګوند هم دا پریکړه سخت ټوکه کې غندلې ده او وایي صوبې کې هیڅ کله د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبای خپلواکۍ باندې گزرنه ونه زغمي. د ګوند صوبای صدر میفتخار حسین په دې باب لوای چې اول یې ماینز او منرل اکټ راوړو هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لار خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا ته لسم ترمیم نه مانی تای نه مانی نو یو ټیک ټیک کو هغه دې د این خلاف ورزیو کا دا دوی مټیک ټیک لګي دا دی بل خلاف ورزی دا. اتلسم ترمیم کې چې پای کې د سر د جرګې اختیار شته جرګې ته خو رکاوټ نشته. رکاوټ چې دی هغه ماینزن مل رسته دی زما قبایلی بیټ قبضه کولو ته دی. دی یو ځل بیا مطلب چې ګډوډ پیدا کوي دا غټ گیم دی. ارادتن زموږ مرکزی صوبایي حکومت او اسٹیبلشمنٹ ای نه غواړي چې دا ټریبل بیلټ دا دی داسې برقرار وي، دی دا مرکز سره اختیار غواړي او خپل ځان ته مطلب چې کینی. دا د پښتون قوم خلاف سازش دی، دا د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلی نه قبایلی مشر او عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبای زملې په خوانی غړي نثار مومن هم وای دا هر څه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زړو نظام ته د بوتلو یو هڅه ده.
زور رواج زور دستور ته دا قبایلی سیمه وړل دي، خو یو چې دوی په کار دار چې پنځه شتر نن کې موږ سره کومې وعدې کړې وې چې هغه پوره کړې وې، بلکې هغه پوره کول نه شي او نه پوره کړې. بیا دوی د کم په وسایل چې دي په قبایلی سیمه کې دا نیخ په نیغه د دې ځینې اوچتول غواړي، د پښتونخوا نه اوچتول غواړي او دا واپس مرکز ته وړل غواړي، د دې اختیار هلته وړل غواړي. که دا جرګه ښه خبره ده، خو په کار دا ده چې په دې ټول ملک کې ولې جرګه نه راځي؟ ولې پنجاب کې جوړی شي انصاف ورکوي او په پښتونخوا کې نه ورکوي؟ لکه چې په ملک کې دوه قانونه جوړول، دا زمونږ په وسایلو باندې واپس قبضه کول، مرکز ته اختیار ورکول، دا د هغې دپاره چې دی نو یو کوشش دی.
ولې په دې بابله د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی یو رپورټ تر مخه د دغه کمیټې وړومبیا غونډه اسلام آباد کې د نهه په ورځ د انجینیر امیر مقام په مشرۍ کې شوې ده، او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلي ولسوالیو کې د یو مؤثر متبادل د انصاف نظام د رامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ. او ویل چې د قبایلي مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري. هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالیو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کولو لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي، چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټې اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې احسان اقبال، تلل چودھری، د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی، د خیبر پختونخوا د حکومت وان برشر محمد علی سیف، د صوبې چیف سیکرټری شهاب علی شاه، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبایي او مرکزی حکومتي چارواکو ګډون وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات هوټلونو مالکان او د غو د اتحادیې غړي وایي لا غوسته چې د جون پر 20مه منګور ته نږدې د پنجاب او مردان 43 سیلانیان د سوات سیند سیلابي اوبو یوړل. د پاکستان پر میډیا او هم پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې خلک یې سوات ته لتګه وویرول. د هوټلونو د اتحادیې په وینا د محرم په چوټیانو کې سوات د سیلانیانو ورتګ 80% کم شوی، چې له وجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. بلخو حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی. د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
د سوات بیزاګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سند کې په سیلابي اوبو کې د سیلانیانو پیښې وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سوات داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سوات کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي. دوی وایي چې هر کال دوی د محرم په چوټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي، او د سخت کال د سیلانیانو تګ ځکه کم شوی چې د سوات سیلګرۍ په اړه د دروغو خپرونې خورېږي.
زړی ویډیوګانې شیئر شوې 2022 والا 2010 والا، نو دا سوات بالکل خالی شو. دا خو په سوات کې نور سشته نه انډستری شته، نه دومره غټ اګریکلچر سره، اوس دغه لږ ډېر ټوریزم دی، داغه په وجه د خلکو روزګار روان دی. نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی، هوټل کې امپلایز دي، دغه امپلایز سره خاندانونه وابسته دي، داغه سره بیا ترانسپورت وابسته دي، داغه سره بازار، دکانداران، ګروسري والا، سبزی والا، فروټ والا، ګاډی والا دا وابسته دي. نو د دې افواګانو په وجه سوات باندې دومره غلط اثر پرې وته چې هوټل مکمل خالی، روزګار د خلکو خراب، بیا پکې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو. داغی سر څومره روزګار والے او څومره داغی امپلایز او اغی لاړه په کورونو کې نهسته، نو دې اثر ډیر غلط پرې وته او ډیر غټ نقصان شو. زما په خیال نه دی چې دا دومره زړه نقصان بیا د دې ازاله وشي.
د سوات سیلانی سیمه کالام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وای چې د سوات په منګوره کې د سیلانیانو سره یو پیښه کیږي، بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي. دې ترڅنګ د ضلع سوات انتظامیه خبرداری جاری کوي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا سوات کې سیلابونه راتلی شي او موسم به خراب وي. دې سره د کالام شپږو سو نه زیات هوټلو مالکانو او کاروندان متاثر شوي. د منګوري په بای پاس د سیند په غاړه د هوټل منیجر عبدالکریم چې د لسو کلونو راهیسې د هوټل روزګار کوي وایي چې دا وخت په ټول ملک کې ګرمي زیاته ده. د کراچۍ او لاهور نه زیات سیلانیان په دې موسم کې د سوات سیل کوي ځکه چې هغه سیمو کې د ګرمۍ چوټیان وي، خو د یری خپرونې او په ټولنیزو رسنو د دروغو ویډیوګانو دوی کاروبار 80% متاثره کړی.
80% خلک چې کم دی هغه دی تش افواګانو د لاسه پاتې شوی دی نه راغلی. حالانکه دا سوسو ګورې سوات کې حالت بالکل نارمل دی، د دریاب وبسین منځ ته کم دی، سوات سین بالکل نارمل روان دی، روډز برابر دی، حالت ټیک دی، هیڅ څه قسم مسله نشته. خو صرف د غلط افواد دروغ د افواد خورې دوه د وجه نه خلک کم دی مایوس دی، یریږي، ناراضي. خدا دې زمونږ کاروبار تقریبا 80% کاروبار زمونږ ډاون کړه دی.
د خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای خبرداری جاری کړی چې د جون 15 مینا تر 11 پورې د سوات بشمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران، سیلۍ او توبان راتلی شي. په سوات کې د اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداری دی.
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیند غاړې ته مزئ، که باران نه وي او که نه وي، خو د سیند غاړې ته تګ چې دی نو هغه نه وي پکار، ځکه چې عموما داسې خبرونه راځي چې یاره سیلفیانې وکاږي یا څوک د سیند په غاړه باندې کینی خپو خوږیږي، نو هغه بیا د سیند په لمبو کې چې دی نو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه ته چې دی نو زیان ورسي. نور سوات چې دی نو پرامن دی، په سوات کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی. اوس هم دنیا ټورست چې دی نو راځي، د محرم چوټیانې دي، خلق راضی، گروپونه راضی، کلام کې چې د نو غنا دا، بحرین کې غنا دا، راشان کې بین جبا دا، ملم جبا دا، پای کې خپوره رشته غنا غنا دا، خلق راضی د فیملی سره، د بچو سره.
ملخوا د ضلع سوات انتظامی مشر ډیپټی کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات وو تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دی چمتو وسی. د سوات په سیند کې په لمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولی شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغه عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترګرې ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترګرې ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,85 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې 30 کیسونه د هزارې، 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترګرې ضد عدالتونو کې روان دي. پاپی خبر کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته ویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتره مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسی چې آیا د مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي کنا چلامل زند راځي
چې خلک سیول نیچر ډیسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کې د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې دې کس د خواهشاتو مطابق د دې ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګړې قانون دی د هغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي روزانه به په کې تاریخ وي کو وکیل د وجه نه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دو نه مسلسل دوا تاریخونه وکیل بدل کړل داغه وکالت نامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې لپاره په قانون کې دیخه دي چې سپیډي ټرایل کیږي زر انصاف ورکړي کیږي او هغه امپلیمنٹ کیږي نه زمو په ملکی. د دې لپاره په دې قانون کې سیکشن 27 د ATA او پاری کې د دې د وجه نه دیخه دي چونکه په دې کې سزاګانې سخت دي، ټریډونه سخت دي، ضمانتونه پکې نه کیږي. د دې د وجه نه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مې خدای کو یاره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې ته ورسي چې دا د غلط دعویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو او د ملزم په جیل کې ساتل شو. سرکاري مشینری عدالتي مشینری غلط استعمال شو نو د لس سره 27 سیټي لاندې د اختیار چې دغه پولیس والا باقاعده سزا ورکي.
د جولای په ډومبه نیټه د سپریم کورټ په وپانخ پرکړې شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55,000 سیوا کې سونه د ځنډ ښکار دي. سپریم کورټ وایي چې روان کال په ډومبه دریو میاشتو کې له 8,000 زیات مقدمه حل کړې دي چې 3,000 پکې د ځنډ ښکار مقدمه وي. علامه کې ویل شوی چې تیر دریو میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50,000 نه زیات نوې مقدمه هم ترتیب شوې دي. دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتره کیسونه سیاسي وی کوم چې ترهګرې ضد عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سیواشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځنډ ښکار شي.
راجستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پستې شوې دي. اغه کې کته سو ګورې نو 780 پکې ډېر زیاته راغلي ده. یو غټ نقصان پیدا دی عدالت ټایم ځای کیږي او چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دي چې کوم دهشتګرد دي هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5 مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی، د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځنډ ښکار قضیې سیوا شي.
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی، هغه ستینو په چوټۍ باندې شو، هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې، نو که یو وکیل سره په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهاتو باندې عدالت ته نه راځي، نو دغه هم یو وجه ده چې د کیس د هندل کولو مین نو هغه د پولیس قانون هغه د پاره خپل ټایم هم ورکړی چې په دومره ټایم کې به تاسو تفتیش پوره کوئ. د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمهداري دي، پولیس باندې کوم کارونه دي، نو هغه هم د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسیټي نه ډېر زیات دي. روزانه بنیاد باندې دلته دهشتګردین کیږي، دلته قانون هم ماتیږي.
د پیښور های کورټ د وپن د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د زلو په عدالتونو کې د 2,00,000 او 1,50,000 نه سیوا مقدمه د ځنډ ښکار دي. د ترګریز عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګریز عدالتونو په روانو قضیو کې 19% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
خبرونه او فریادونه اخرسته معنا
لیک چې تیر دې نه باسي پام کوه
الو هی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت په اوسره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دې مو چې پام
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو پر وې پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکئ
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مازیګر شپګنی می بجې شوې لن خبرونه به درته وورو په پیښور کې مشت افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت دغه فرمان ستاینه کړې ده چې وايي انتظامیه او پولیس دې د مهاجرت یا پی او آر کارډ لرونکي نه ځوروي. سفران د جولای پر څلورمه د ټولو صوبو د پاکستان تر واک لاندې ګلګت بلتستان او د کشمیر شراکو ته امر وکړ چې تر هغو چې وفاقي کابینې وروستۍ پریکړه نه وي کړې پولیس د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته څه نه وایي. په پیښور کې د افغان کډوالو د یو اتحادي مشر نقیب بادشا د جولای پر شپږمه مشالډو ته وویل ټول پاکستان میشت افغان کډوال د حکومت دې پریکړې ته خوشاله دي. په تیره هغه کډوال چې تجاران دي په پاکستان کې د اربونو روپو کاروبارونه روان دي. په پاکستان کې د مهاجرت کارډ لرونکو د پاتې کېدو قانوني موده د جون پر دیرشمه پای ته ورسېده. د سوات په بحرین کې په یو ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یو لس زده کوونکي ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت مرګونه دي. د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان نیازلي مشالډو ته وویل چې پیښه د جولای پر اومه په کیدام سیمه کې شوې ده. دی وایي زده کوونکي د کالام اوسیدونکي دي چې په سوزوکي کې د بډخیل له مدرسې کور ته روان ول. د علي په خبره ګاډۍ د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې سپاره ماشومان ژوبل شول. د په خبره د زده کوونکو عمرونه لس څخه تر شپاړسو کلونو پورې دي چې اته یې د بحرین او درې سخت ټپي ماشومان د مدین روغتون ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د لاهور پولیسو د هغه زمري مالکان نیولي چې په هغه ښار کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل کړي دي. پولیسو د جولای پر شپږمه وویل د له یوې کروندې تښتېدلي زمري یو ښځه او د هغې 15 کلن او 9 کلن ماشومان ژوبل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په استوګنیزه سیمه کې پر هغه کورنۍ د زمري د برید ویډیو هم خپره شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي د ژوبلو کسانو وضعیت ښه دی. چارواکو هغه زمري وروسته ژوبڼ ته لیږدولې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر سختو وختونو وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه کرنیز ځمکې او سړکونه یې ړنګ کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت رسنیز دفتر د جولای په شپږمه په بیان کې ویلي دي چې سیلابونو په نازیانو کوز کونړ او بټیکوټ کې 2 ماشومان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د ولایت اوسیدونکي طالبانو د حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي او پر روسیې پر دویمه پرله پسې ورځ د اوکراین او بېپلوټو الوتکو بریدونو د هغه هیواد بېلابېلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی موږ به اوس یو بلې موضوع ته راشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 3,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سندې ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو ایستل په بېساري ډول زیات کړي دي. د موضوع تفصیل په دې راپورټ کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لګکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښولېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. ایران کې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالي پیښې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې 13 میاشت تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرایلو د بریدونو په خبرګون کې بهرانیان تلبیب ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال له ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهراً پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وهي، ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کرواله نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلې دو راهیسې تهران د درې کوردانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کوردانو، بلوچستانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلي او مذهبي لګکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایراني او چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښولی ده او ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمن حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فل ارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د سرګندونو په اړه سړي د ویلي خو د سلګونو کسانو نیول یې تایید کړي او دا راځي په ورستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 30,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران سکل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې ایران هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لیږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر دویمه نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ریخمو پله للارې افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر شپږمې نیټې پورې بې اسناد افغانانو ته ضرب الاجل ورکړی دی چې خپل وطن ته دې واپس شي او تر هغې وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ لا پسې چټکه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,13,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدولي دي. سازمان د جون پر 1 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جون پر 16 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکرلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متقی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د یو دیرش بستریزه روغتون ودانیزې چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې د سپینې ساحې دي او عوام خلک یې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ته هم موږ الته کلینیکونه جوړ کو، روغتونونه جوړ کو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مصفا کې پراته وی، د دغه دی ایش تاسو ډیر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایی کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یادې سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه‌خانه ولرو، مجهزه د آپریشن تھیٹر ولرو. دا دمونږ یوازینی ارمان دی او دا به دمونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وکیت سره کمبود بووی.
دا روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسولی.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکي خوشاله دي چې دوی د سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږد دی او د سرګرای لپاره مشهوري سیمې یوسف بابا ته غزیدلې ده. دغه سیمې خلک وایي د سړک له جوړېدو سره به نه یوازې سیلګري وده وکړي، بلکې کروندګر به وکولی شي خپلې سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د سی ان ډبلیو محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې به په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترغزی رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلې سرک بیا رغېږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتره ده، شاوخوا 45 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې کار روان دي او د سیمه خلک وایي دې سره امکانات شته چې کاروبار ته هم ډېره وده میلاو شي. نور نواب هم د ترکۍ کلي پلان غار مومند اوسیدونکي دي او هغه هم د دغه سرک نه په استفاده کوونکو کې شامل دي.
روزګارونه دې سره تړلې شوې دي نو هغه ټولو ته فائدہ ده انشاءالله. او زیاتره خلک چې کوم دي زمیدار زمیداری سره وابسته دي، هغه ته په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې فصلونه به تیار شو او به به تنګي سبزی منډي ته په خوري یا راولپنډي ته وړل اسلام آباد ته، نو هغه کې به ورته ډېر مشکلات د دې لا روډ د واجی چې دا جوړ شي، نو یو خو به دغه ډېره غټه فائدہ زمونږ علاقې ته وشي. بل سلګری چې کوم دی صرف د مومندونو ور سره چې کوم خوشا ځلې دي، هغه کې 400 او مردان دی ملکان د دې ځینونه پېښور نه، نو دغه به هم ډېر په اسانتیا باندې بیا دغه څه بابا ته راځي. اوس خوشون کې د روډ د واجې نه مشکلات ورته ډېر زیات.
پلان غار د مومند مشرقي تحصیل دی. لا مشرق ته ملاکنډ، شمال ته باجوړ، جنوب ته 400 او مغرب ته د مومند پنډیالۍ تحصیلونه آباد دي. پلان غار کې تر ټولو لوی او ښکلی اوچت غرونه د یوسف بابا دی. هغه ته هم د یوسف بابا په نوم زیارت هم دی. خلیل عثمان خیر د پلان غار د ځوانانو د تنظیم یو مشر دی او هغه وایي
د لارې د لاسړي ستونزو سره مخ یو غني اعلان کې علاقه د کو د شکر لحاظ سره والی نوري رضایت خپل علاقه ده. کو د کاروبار لحاظ سره والی نوم د غروټ چورته کوښنو کاروبارونه به هم ورسره خشي. نو د لارې راتړې رغټ ستونزې دي، دا مین غټه لار ده. نو په چیرې بده باندې کارو شو دا په خش ولا، نو زمونږ د عوام دا به د یو لوی مصیبت او د یو لوی ستونزې دا به حل شي.
یوسف بابا که هیڅ داسې آبادی نشته، خله هغه نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نو میسمو کې آبادی هم شته او هغه تبلا په خوا خلکو اپیم کړل. اغل ته د 2010 نو ورستو اپیم کرل خو بن شو خدا اپیمو د نه کرلو بدل کې د سبزیانو او نورو فصلونو سرکاري مرستونه هم د خلک محروم دي ځای خلک وای چې اغل ته باید سرکاري ادارو ته عمل هم ورولېګل شي او دغه سرک هم ورته جوړ شي چې د دوی د سبزیانو روزګار د زده کوونکو او مریضانو سکولونو ته او روغتونونو په تک کې ورته مشکلات هم ختم شي د پلان غری او بل وسیدونکو طارق زمان مومن وای
موږ ایریا د سفر او اخوا دې سیلې پټې دا غډېر خوښته او حسین علاقه د چاغته لکه د تګ لارې نشته دي نو کدا سړک ورسې د غسین غاډ ته بل د دې سره سره بل غټه فائدہ بده وشي چې موږ په مومند باندې چې کوم مین سړک ته دغه نه زمونږ د ګندا او ټونا وګي کنه باجوړ د چوک زی نو دلته موږ ته مخامخ چې کوم دې د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل دی کنه نو تقریبا د دې نه د ډیسټریکټ سدین چې تر
موجوده وخت په سرک کار روان دی دغه سرک په دریو پړاوونو کې جوړیږي اولنې فیز یا پړاو نږدې د چکار ور باندې پوره شي البته راتلونکو دوه پړاوونو د پاره چې صوبایي حکومت منځوري ورکړي د بیا رغونې کار بور باندې شروع کی یاد دی چې دغه سرک د مومندیم د پروجیکټ د فن جوړیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د وګدي مودې بدمنۍ لامل غزمکه چې دغه زرګونه کړه زمکه چې شاله شو او زراعت مکمل توګه لمنځه تللې او اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکی او مالی مرسته هلته د زراعت نظام بحال کړی دی دوی وایي په تیراو باړه کې کروندګرو د اکسپورت معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولي دي په باړه او تیرا کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمېر ځمکې شاړې دي او په کار ده چې دا هم ورته د کرکلی جوګ شي په دې کې تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې ورو
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنې کې زپل شو سیمو باړه او تیرا کې په سلګونه کړه ځمکې هوارې کړې او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکی او مالی مرسته یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړای
چې مونږ باغونه د زیتونو باغونه 300 اکر مونږ باغونه ولګول 60,000 مونږ په تیرا ایریا مختلف غنه ورته ولاګول چې تیر کال خلکو په خپل ځان ته تل ته وبسل خار سیا کړو یو انټرپرایز ډیولپ شو
نو موډي ویل چې په باډه کې د خ معیار سبزی کرلی او کاروندګرو نه یو شمیر سوداګرو اخیستي او بهرۍ ملکونو ته هم ایکسپورت کړي
مونږ په سبزو ډیر کارو کو سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خې دی پاکه ټماټر مارټر کریلا تکا یو انت دا ویلا شي چې د مارټر کا په باړه کې مخ کې په 20 اکر باندې کار شو او د 50 60 اکر تا ورسه دل زکه چې خلکو هغه ان کوم قتلو او ایون هغه ته په پاتا وی چې د باړې مارټر او کریلا دا خود دو بی کتر یو ای دیتا غاشوا ایکسپورت شوا مزه به بل خبره ته او چې مارټر چې کوم دلته نه ایکسپورت شول دی باړې نه بار چې کوم ټریډر قذافی ٹریڈر ایکسپورٹ کری دے کے دے باڑے مارٹر پہ ایک نمبر باندھے راغل دوائم نمبر باندھے کلام والا مارٹر راغل مونگا پا باڑا کے 10 کنال باندھے پا ٹرائل بیسیز باندھے مونگا ادرک چے کم کا کہو کارلی دی انشاءاللہ کوشش پوی انشاءاللہ چون پدے بند خکارو کو دا منگا کامیابی طرف تا بوزو دے سر منگا باقاعدہ لاہور چکوما ایکسپرٹ فارمر دے سر منگا باقاعدہ لنکڑی دیو
دا باڑی ولسی وگڑی وائی چپ زنی لر پرتوسی مو کی وس ہم کروندگر دا زراعت محکمے لخوا دا وسائل ورکولونا محروم دی اپکار دی چٹولو لر پرتوسی مو تا تخمونا او اوزار ورسوی او زمکی ورتا ہوا رکڑی د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې یو شمېر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای وس قانوني فصلونه کری. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي له کلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د بادشاه جان له مزاره او هلته د کوالای لیو می فلا د عزت گل په غږ یو کوالی مهم درتا ساتلی ده. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د کوالای لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ګیمچي راکړې دا پکې چاره جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې کوالي دیکھ ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا کوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
دا د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او دغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې مذهب ورته د روحانیت او آرٹ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرٹ په غیږ کې راوړي نو دا د پښتنو قومي دوست دی، او چې څوک یې ولد جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دې دشمن دی قومي.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.